پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په خیر دولس بجې شوې صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کې د خوړو نړیوال پروگرام دبليو اف پی واي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د آسیا پاسفیک څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبې په دې زلزله کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي چې په هغوی کې 155 ماشومان هم شامل دي. دغه سازمان د ټپیانو شمېر شاوخوا 3000 یاد کړی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو اقدام کړی دی. دغې زلزلې تر ډیره په پکتیکا ولایت کې ډیر خلک اغیزمن کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره هڅې کوي او مرسته کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له همدې عمله کرکټ بورډ یو پلاوی سیمې ته استولی.
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډیر ژر به سروې تکمیل شي او مرستې به ورته ورسیږي.
نوموړي د مرستې د رقم په اړه جزئیات ورنکړل. ښاغلی اوتک دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان مخکې تر دې زلزله ځپلو سره د خپلې مرستې د اعلان تر څنګ له نورو هم غوښتي وو چې د زیانمنو لاسنیوی وکړي. د وروستیو راپورونو په اساس د راشد خان لخوا د اعلان شوي بسپنې ټولولو صندوق ته څه باندې 100,000 پاونډ ټول شوي دي چې پکې ګڼو نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي آسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې ښایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. راپور وایي د افغانستان وضعیت به چې په 2021 کال کې د نړۍ په سطح د تاریاکو 80% تولید کړي وو مخدره موادو د بازارونو په تحولاتو اغیز وکړي. طالبانو په وروستیو کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړی. د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسیني لوبې کوي. دا لوبې د جنوبي آسیا په کوربتوب له 5 ورځو مخکې پیل شوي او نن یې وروستۍ ورځ ده. تر دې مخکې د افغانستان دوه لوبغاړو محسن رضایی او علي اکبر امیری د مبارزې په برخه کې او رستم اکبری د فورم د اجرا په برخه کې د برونزو مډالونه ګټلي. رابشوده پروگرام معرفی تا په لومړی راپور کې به مو پکتیکا ته بوزو چیرته چې خلک له بد وضعیت شکایت لري.
د ټول څه سمره نه پر وی ټول شایدان شي وزن نه یو مشوم د پاته شي ورې په سعودي کې پته ده د تریزا مر څنګه زونه څنګه پرته یو دا کړی نه خپل خراب دی.
په ټولنیزو تحلیلي مطالبو کې هم اوري چې د د افغانستان د ملي ټلویزیون چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې د ګڼ لیدونکي وایي چې د دغه ټلویزیون محتوا ډیره بدله شوې ده.
مشاعرې کېږي هم ټول طالبان پکې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصطلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي نورې خپرونې دي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې هم درته خبرو.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 15.9 درجې زلزله وسوه طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسېدلې او اوس یې باید د کورونو د رغېدو په اړه فکر وشي. د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنیو ته وویل چې په ویش او د مرستو پر رسولو کې باید ډیر تنظیم رعایت شي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي اړتیا ده چې د سرپناه غم یې وخوړل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افسر د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هلته یې په شوې زلزله کې نه یوازې دا چې کور ړنګ شوی بلکې د کورنۍ لس تنه هم پکې مړه شوي دي. د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندۍ پاتې خوای تاسې ځای نه لري چې شپه پکې تیر کړی.
نو تم بیا نور دې دغه سره پرتې دغه کې ټټینا زړه ټینا ملا کړې دي د تریزا مر څنګه ځونه څنګه پرتې یو دغه کړین خپل خراب دي چې مر څنګه کړین د خورسي غار وخت ویډیو وغیر نه کو.
په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د 13 سیشن به پښپا شوي زلزلہ کې لکتر لګه 1155 تنه مړ شول او زړګونه کورونه و نړیدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سری میاشتې ټولنه هم لمرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپل مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
موږ غوښتنه دا مو پیغام دی خلکو ته کاله ته مو هر څوک دي هغه خلک مو ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو دا واړه څه په وکړو راته ورستېږي دا سامانونه څوک په وکړو تر موږ زیات دی دا واړه ځوانه موږ دا وړو ګونې دا وړو ټیمان دا موږ ځای نه لوچ پکې کښېږو د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نه دي کومه کوسي دا اوس موږ دا پیغام د خلکو ته دروسه پرې نغدي کومک نه دي سوي.
خغلی ترابي وایي یو شمیر نړیوال ټولنو هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي مړه شوي دي یو پلان په جوړولو وخت دی. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کیږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی دا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هیواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې یو شمیر ځوانانو د پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې ټولولو لپاره خیمه لګولې او په تیرو دوه ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړې دي. تر دې څنګ د ننګرهار په ولایت کې یو شمیر ځوانانو د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره اعلان کړی وو او د وروستیو راپورونو په اساس باندې 3 میلیونه افغانۍ مرستې راټولې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپل واسه مرسته وکړی، استاسي صدقات په خپل شکل تر هغه کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز صدآباد د شهیدانو څرور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف لګول شوی خیمه پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تنځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانانو ټول مسلمانانو ټول حقوقو غوښتو چې زمونږ د غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي په دغه مصیبت کې سره همکاري وکړي.
لسکلن ادریس چې پلار 3 جنگونو اخسته وسورته د لسکاسیزي کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنگوي، لاسونه پر ډول ډول رنگونو رنگ دي او په ډیره مشکله د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خوننې پر کوچنۍ لاسونو غټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړي.
زمانو می ادریس ته ز په کونړ ولایت کې غریب کار ما د نن ورځې کومه غریبي چې دا هغه ما واغسله د کونړ په سرولار کې چې کومه خیمه ده هغه سره ما مرسته وکړه د نن ورځې غریبۍ.
د 13 سیشنبه په شپه زلزلې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه ونړول. له هغه وروسته یو شمیر هیوادونو، خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک له مرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جیبونو ته له تګ او بې ځایه لګول وژغوري او د خلکو بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د څښلو پاکو اوبو رسولو پیپسکیمونو د سیلابي اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو، سربندونو، کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې دارالانشا وایي راتلونکي میاشت په دوی خپلې ناستې په آنلاین ډول پیل کړي. د دغې جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د یادو ناستو هدف د پخوانۍ ولسی جرګې له استازو سره د دوی د موکلینو د ستونزو شریکول او له دې لارې د طالبانو حکومت ته رسول دي، خو طالبان په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنېدو او د تیر جمهوري حکومت له پاشل کېدو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د تیر جمهوري نظام ولسي جرګه په آنلاین ډول خپل مجلسونه پیلوي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل که څه هم جمهوریت ختم سوی او طالبان د دوی صلاحیتونه او فعالیتونه نه مني، خو په خبره یې دا ناستې به د پخوانۍ ولسي جرګې له غړو سره د دوی د واکلینو د ستونزو د شریکولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دې آنلاین ناستو کې به په هیواد کې دننه او بهر د ولسي جرګې د 12مې تقنینی دورې استازي برخه اخلي.
دوی آنلاین غونډې ولري او هدف هم دا چې دوی په دې خپل اوسنی د افغانستان حالاتو په اړه باندې به بحثونه کوي، خپل ولایت او مکلینو مشکلات به بیانوي. دې کې به ښایي چې د یو چتر تر لاندې فیصلې کېږي، پیشنهادونه کېږي، انتقادونه کېږي، اعتراضونه کېږي. اوسنی حکومت او اوسنی نظام لپاره به هم یو مرجع وي چې هغوی به ترینه خبرېږي چې داسې مشکلات داسې ستونزې شته.
ښاغلی ځاځی وایي د دې جرګې په ناسته کې به دغه شان دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو ته داسې طرحې برابروي او ورته به یې وړاندې کوي چې له مخې یې وکړای سي په هیواد کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تحصیلي برخو کې ستونزې حل سي. نوموړي وویل چې دا ناستې په راتلونکي میاشت کې عملاً پیلېږي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو سره لکه نور افغانان د پخوانۍ ملي شورا اکثره غړي هم له افغانستانه ووتل. د مخکېني جمهوري حکومت د ولسي جرګې د دارالانشا د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت نظر وپوښت، خو مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دا په غبرګون نه ارزي. بلخوا د پخوانی ولسي جرګې یو غړی عبدالرؤف شپون وایي په دې ناستو کې به ګډون کوي او هدف به یې دا وي چې طالبانو حکومت ته د خلکو غږ ورسوي.
د دې لپاره چې افغانان سره یو لاس شي او د طالبانو او د دغه خلکو چې څوک د ملک نه فرار دي د دغه خلکو سره خبرې وشي او طالبان دې ته وادار شي چې خبرې د ولس ومني.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له وړاندې په ځلونو ویلي چې د دوی حکومت اماراتي دی، رهبر قوانین تصویبوي، ټاکنو ته اړتیا نسته او هڅه کوي چې په هیواد دننه د خلکو ستونزو ته رسیدنه وسي. هغه څه چې تر اوسه یې هم په اړه په کور دننه او بهر پراخې نیوکې موجود دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول یو مهم شرط مطرح کړی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی. هغه څه چې د طالبانو مخالفین یوازې د دوی تر ډلې پورې محدود بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د اوکراین ولسمشر به د صنعتي هیوادونو له مشرانو د لا زیاتو درنو وسلو غوښتنه وکړي. ولودمیر زیلینسکي به دا غوښتنه سبا د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 په غونډه کې د وینا پر مهال مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه روسیې د اوکراین پر ښارونو مرګونی بریدونه کړي دي. اسدالله لودین راسره په سټوډیو کې دی، په دې موضوع خبرې کوي. لودین صاحب، د زیلینسکي په خبرو کې به مهم ټکي څه وي؟
ډیره مننه ستانکزای صاحب. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي به د G7 له غونډې وغواړي چې له روسیې سره د جګړې خلاف لا پرمختللې درنې وسلې ورکړي. دا غونډه پرون یکشنبه د جرمني د مونیخ ښار په الماو ماڼۍ کې پیل او سبا د جون په 28مه یو روسي ورځ ده. سبا به زلینسکي د G7 هیوادونو له سرمشري وغواړي چې اوکراینیز واکونه د روسیې په وړاندې جګړه کې نور هم په درنو وسلو سمبال کړي. لدې غونډه سره هممهاله روسیې د اوکراین پر اودسي ښار مرګونه یې بریټ کړی دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ نن سهار وختي ویلي چې پر اودسي بریټ یو ورځ وروسته تر هغه کېږي چې روسی پوځیانو کیف کې د هستوګنې پر یوې سیمې توغندي وتوغول. پر اودسي ښار روسیې 22 بم غورځونکي الوتکې بریټ کړي او چارواکو پرته لدې چې د ټپیانو یا وژل شوو کراش میرو خی راپور ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنو ته مرجوب لاوخته. په دې بمبارۍ کې څو هستوګنیزې ودانۍ او دغه راز د کرنې اړوند تاسیسات نړیدلې دي او د نړول شوو ملکیتونو مساحت 500 متر مربع خودل شوی. پرون د اوکراین ولسمشر نور سرګندونې هم کړی دی او ویلي دی چې دا ل خپل ملګرو ډیره تمه لري.
د جګړې د شدت په اړه باندې کوو چې څومره کچه کده دغه جګړه؟
او په دې ورستوي کې اوکرایني ځواکونه په وار وار ویلي په ځانګړې توګه د اوکران ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د روسي له اړخه پر دوی بریدونه ډیر شوې دي. تیر ورځ د اوکران پلازمینه کیف او مرکزی ښار چرکسی د توغندیو شاهد وو او لکتر لګه دوه کسان پکې وژل شول او یو لس نور ټپیان شول. دا له تیر څو اونۍ راهیسې پر یو ښار تر ټولو درانه بریدونه خودل شوې دي. روسي بریدونه داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ لوهان سیمه کې د ستراتیژیک ښار سیویرو دونیتسک بشپړ کنټرول تر لاسه کړ. تمه ده چې د جی 7 په سرمشریزه کې د روسیې پر ضد د نویو بندیزونو خبره هم وشي. دا هغه څه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم غوښتنه کوي. ولادیمیر زیلنسکی په بیګنۍ وینا کې ویلي چې که هیوادونه پر اختیا هم د ملګری وي باید عملی ګامونه اوچت کړي او نه باید یوازې د وضعیت څارونکي ووسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوره.
د طالبان حکومت د مالی وزارت ویلي چې د ټولو دولتي کارکونکو د سرطان د میاشتې ماش له لوی احترام مخ کې ورکوي. یاد وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د پریکړه دوی د دولتي کارکونکو سره د همکاري لمخې کړي. مالی وزارت لټورو دولتي دارو غوښتي چې د خپل معاشونو حوالې د سرطان میاشتې تر 15 مده دی وزارت د خزاین لوی ریاست ته وسپاري. د وزارت په داسې حال کې د غام پورته کوي چې د طالبانو لوبیا ځل واکمنې دوه د دولتي کارکونکو په معاشونو کې جدي ستونزې رامنځته شوې چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د ستونزې په خپل حال دي. مخکې یو شمېر دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د خبر پاڼې په خبرولو سره ټولو هغو کسانو ته چې د فوریکس اپلیکیشن له لارې د پیسو آنلاین راکړې ورکړې کوي خبر ورکړی چې له دې وروسته په آنلاین بڼه دغه معاملې ترسره نه کړي. دغه بانک ویلي لا هم په مرکز او ځینو ولایتونو کې له دغې لارې پولي راکړې ورکړې کیږي او دا غیر قانوني چاره ده. د افغانستان بانک ویلي هڅه کوي چې دغه کسان وپیژني او ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. د راپورونو له مخې په فوریکس آنلاین بازار کې په ورځني ډول په میلیونونو ډالر د نړۍ په کچه نغدي راکړه ورکړه کیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمات له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس سعودي ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار گرم شوای دی. او نن په افغانستان بانک افغانی د څو بهرنۍ او اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته تی افغانی 44 پوله، یو ایرو 94 افغانی، یو انګلیسي پاوند 103 افغانی شپږه بیا پوله، یو سودریال درویش افغانی 22 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانی 22 پوله، زر هندي کالدار 1.35 افغانی او زر پاکستانی کالداري 440 افغانی.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له ملالی بشیر وورو.
ګڼو لویدیزو رسنیو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې ته پام کړی دی. ګارډین ورسپانې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رښتر پر مقیاس 15.9 درجه زلزلہ وسوه، طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزلہ ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه. خو د مقالې په وینا لومړی کسان چې دی غمیزې ته چټک خبرګون وشود عادي افغانان وو او دوی د پکتیا ګیان ولسوالۍ ته په خپل شخصي لګښت سفر وکړ چې له خلکو سره مرستې وکړي. په دې زلزله کې تر زرو زیات کسان مړه سول او راپورونه وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 15 کلی ویجاړ شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت مرستو ته اړتیا ده. وروسته لولو چې د سیده شیرینه په نوم یوه 55 کلنه ښځه د اروزګان ولایت ګیان ولسوالۍ ته ورغله چې د شاوخوا 1500 زلزله ځپلو لپاره خواړه پاخه کړي. په مقاله کې د یو رضاکار احسان هڅان یادونه هم سوي چې په ګیان ولسوالۍ کې د نورو خلکو په مرسته اتیا کورنۍ ته خواړه او د اړتیا توکي برابر کړي دي. په دې مقاله کې د یو انلاین اپ اصیل یادونه هم سوي چې خلکو ته د بیلابیلو هیوادونو څخه د افغانانو د راټولې سوي بس په نیم مرستې رسوي او په یو شمېر ولسوالیو کې د رضاکارانو شبکه لري. د خړو نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره د مرستو په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د جون په 22مه کله چې په افغانستان کې زلزله وسوه او سلګونو کسان پکې ووژل شول، د خړو نړیوالې ادارې سیمې ته روغتیايي او امبولانس ټیمونه ولېږل چې په پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي. د خړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په سیمه کې د دې ادارې 8 امبولانسونه او 2 ګرځنده ټیمونه وګمارل شول چې مړي او ټپیان انتقال کړي. وروسته راغلی چې دغه اداره هم دراز درواني ملاتړ لپاره د ذهني روغتیا په برخه کې متخصصین ګمارې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په مقاله کې هم دراز ویل شوی چې د درملو لس ټونه محموله له کابل اغیزمنو سوي ولایتونو ته لېږل شوی چې په راتلونکو درو میاشتو کې به تر شپږ ډېر زره کسانو ته د درملنې لپاره کافي وي. وروسته یادونه شوی چې افغانستان اوس هم له هغو دوو هیوادونو دی چې پکښې پولیو ناروغي لاسته. د معلوماتو له مخې د خړو نړیوال سازمان د پولیو د برخې کارکونکي د زلزله ځپلو سره د مرستې په جریان کې وضعیت څاري چې انتقالیدونکي ناروغۍ زیاتې نسي.
یو شمیر افغان جورنالستان او د ملي ټلویزیون لیدونکي دا کوي چې دغه ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړېزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوا یې تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا جورنالستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي، پایلې به د افغانستان لپاره خطرناکې وي. خو د ملي ټلویزیون اوسنی مشر احمد الله وسیق وایي دوی یوازې د خپل پوز ویډیوګانې خپروي چې دا کار په ډیرو هیوادونو کې معمول ده. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
دلته د حسن ستوري شته جنت بیان پر خیستوی مین.
د افغانستان ملي تلویزیون چې وسته طالبانو په واکه دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونه کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خبرونه د یو شمیر خبريالانو او دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه او افراطی تحرکات خبريږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د جمهوریت نظام پر مهال دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړیز فعالیتونه. خغلی میاخیل دا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي چې دا یې دا کار د ژورنالیزم له اصول او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بمونه چې دوی وکارول د هغې نمایش په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي دوی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي. او غزینی ژورنالیستیکی اخلاقی مسائل چې هغه ته پکې اشاره نه کیږي. یا مثلا د ملا عمر د کلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه، او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل. کنه ګوره، جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول دا منفي اغېز لري.
اکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
خو به موږ روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان یې پکې، او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې یا شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې، مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري، هغه یې پکې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کیږي، چې دا چاره د په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي، او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یواز د جنگ جګړو د ځانمارو غو د غوي سر د غیبی مرستو افسانه وای. د افغانستان په چیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلف ترهګری او سختريزي ډلې فعال دي او غواړي نوې کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډیر سخت تبا کون کيده، او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپل طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا ادعا ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي چې دا چاره په ډیرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هېڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ته وخت نا وخت که موږ خپل د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، په دې معنا نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوت وو.
سیاستوال شکریہ بارکزی وای لا ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروان خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده، باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړه او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګې شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوی دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړه و خپرونې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام /15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه زموږ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو .com کې اوریدل شي، او په تاسو ورځو کې ملک څنګه چې تعقیب کړی د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک یوټیوب ټویټر باندې هم د ازادي راډیو غنې خبرونه په انلاین باندې په ویډیوي شکل باندې کتلی شو. موږ هڅه کوو چې لا دغه ویډیوي پروګرامونه تاسو ته په ژوندۍ باندې خبر کړو. اوس به ورشو د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبر کړو چې موږ ته را لېږلې دي.
السلام علیکم، زه محمد المید هلمند مساکلات خدای سره پاړی کیم. یو خدا غړمړ د مساکلا سړک سرګي چې پوری ډیر خراب دی، دا غره جوړ کی او بل نغړې دا امرستي چراول کیر دا ټول دا غټ غټ مشران دا د خوري دا مسكين وسړي تنه رسیدي دا غل ما پیغام یو رسید لور کولو چارو. السلام علیکم،
پیغام ما دا چې په افغانستان کې ډېر څه د ښځو په تعلیم کې مسؤول کېدای دي. موږ پاکستان نه پاکستان بل ته لاس لري، او پاکستان کې افغانان د تعلیم او بې تربیې پاتې شي نو د ښځې ونه رسي او نه تعلیم زده کړي. دوی چې ډېر روانه د پاکستان د افغانان تعلیم بې تعلیمه یو جاهلان دي. کنه په افغانستان کې ټول خلک بې تربیې دیوانه دي چې د ښځو تعلیم ورسېږي او تعلیم د ښځو د نه فرض دی، د علم په ښځو نه باندې فرض دی.
سلام غور سړی مې څنګه جوړه غا ته د هلمند ویره ته څنګه نور سوال سره تاس ما اسي امور وره زمو سره کم کوه کوه ور زمو سره دا کوم کور دلته راځي دا دلته مو هیڅ دغه مسکین سړي ته نه رسیږي. ټول پر خیز پر خزانې روان دي. موږ سره ولاکه هیڅ کوم کېږي نو بس والا د خپل خلک ور مستقي انډیواله مرده باید بغته وسولانې مړو کېږي نه او نګریانو که په شرط نکړي دي نه مرګې نو موږ بېخي د نیستۍ سره مچ ور باید موږ خبره تر نړیوالو پورې ورسوي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرو مته